سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې یو ساعت خبرونې مطالب: د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان په تړاو ځینې درسونه شته چې نن د ناتو په غونډه کې خبرې پرې کیږي.
وزیران پر افغانستان بحث وکړ، اړتیا ده موږ پر هغو تجربو چې ترلاسه شوي بحث وکړو.
نړیوال بانک د افغانستان د کنګل شویو پیسو یوه برخه ورکوي.
د شپږ میاشتو په تیریدو سره زمونږ اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی، هغه ځکه چې شپږ میاشتې موږ معاشونه نه دي ترلاسه کړي.
په هلمند کې د وژل شوي نوید اعظمي ورور له طالبانو عدالت غواړي.
موږ یې دلته څو خبرونه کابل ته ځو، تر کابل تر رئیس الوزرا تر هر مشر طالب چې موږ ځو خپل فریاد ورته کوو.
په یو تفصیلي راپور کې بهر ته د افغانستان د ځنغوزیو د صادراتو پر وړاندې پرتو ستونزو ته کتنه کوو.
په سلو کې او یو فیصد جلغوزی چې زموږ دی د همغه هیوادو په نام نور هیوادونو ته صادرېږي.
په نړیوالو مسایلو کې په داسې حال کې چې د اوکراین پر پوله د روسیې تحرکات زیات شوي، ناټو پر مسکو غږ کړی چې د کړکیچ د کمولو لپاره اقدام وکړي. په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو. له هر څه مخکې قدرمنو اوریدونکو پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. لومړی د خبرونو سرټکی: ملګری ملتونه وایي په نومبر میاشت کې 1 میلیون افغانانو ته مرستې رسولي. یو افغان پناه غوښتونکی په اندونیزیا کې ځان ته اور اچولی. ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي ډیر ژر به د روسیې سمندري ځواکونه په هایپر سونیک توغندیو سنبال شي. بشپړ خبرونه: د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره FAO وایي یوازې په نومبر میاشت کې چې پرون یو وروستۍ ورځ وه، په افغانستان کې 1 میلیون کسانو د دوی له مرستو په مستقیم ډول ګټه اخیستې ده. د ادارې پرون پر ټویټر لیکلی دی چې دا مرستې د ژمنې په درشل کې کروندګرو ته د اصلاح شویو تخمونو په بڼه وي، خو دا ټولنه وایي چې د خلکو اړتیا زیاته او سرچینې په کمېدو دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په افغانستان کې له نورو کسانو سره د مرستې لپاره د نورې بسپنې غوښتنه کړې. په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې له لومړي تر 11 ټولګي پورې سلګونه نجونو ته د زده کړې امکان برابر کړی. د دې کمیټې عمومي مشر اندریاس سټیفانسن پرون پر ټویټر لیکلی د له هغو ښځینه ښوونکو سره هم خبرې کړې چې نجونو ته درس ورکوي. د سویډن کمیټې د پروګرامونو سرپرست مشر امین الحق مایل ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په 14 ولایتونو کې کلیوالي ټولګي لري.
شاوخوا 3000 کلیوالي صنفونه د سویډن کمیټې تر پوښښ لاندې دي چې په ټول ټال 1920 زده کوونکي چې 60% انجونې دي په دې صنفونو کې زده کړه کوي.
نن 15 ورځ ده چې طالبانو په یو شمېر ولایتونو کې له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف تېره پنجشنبه وویل چې د ولسي ټولګیو له لارې څه باندې 1,22,000 افغان ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړې. یونیسف ویلي د افغانستان په اوسني بحران کې تر بل هر چا زیات ښځې او نجونې زیاتې زیانمنې شوي. د پناه غوښتونکو د چارو د همغږۍ اداره وایي یو افغان پناه غوښتونکي پرون په اندونیزیا کې ځان ته اور ورته کړ. دغه پناه غوښتونکي په دریم هیواد کې د ځای پر ځای کېدو لپاره د 1 کلن انتظار په اعتراض کې په دې کار لاس پورې کړی. د پناه غوښتونکو د چارو د همغږۍ د ادارې یو غړي محمد جمع د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دا پیښه پرون هغه مهال وشوه چې په سوماترا ټاپو کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرۍ مخې ته یو شمېر افغانانو اعتراض وکړ. د محمد جمعه په وینا دا پناه غوښتونکی ډیر سخت سوځېدلی او روغتون ته لیږدول شوی دی. زرګونه پناه غوښتونکي چې څه باندې نیمایي افغانان دي په دې تمه دي چې په دریم هیواد کې میشت شي، ځکه د اندونیزیا حکومت دوی ته د کار اجازه نه ورکوي. د کامیر هوایی شرکت بنسټګر زمری کمګر وایي چې که د هوایي ترانزیت په برخه کې پرتی ستونزې حل شي د ده شرکت کولی شي راتلونکې اونۍ له کابله تاشکند او له تاشکنده کابل ته دوه مستقیمې الوتنې وکړي. د طالبانو یو ویان انعام الله سمنګانی پرون په ټویټر ولیکل چې دا خبرې د طالبانو د مشرانو او د افغانستان لپاره د ازبکستان د ځانګړي استازي عصمت الله ارګاشف سره په کتنه کې شوي. ارګاشف پرون په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیالانو ملا عبدالغنی برادر او عبدالسلام حنفي سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا، د ریل پټلۍ د پروژې، د انتقالي برېښنا د قرارداد پر تمویل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د الوتنو پر پیل خبرې وکړې. لازده رادیو خبرو نوری د پښتون ژغورنې غورځنګ یوې مشرې د دې غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر د خوشي کېدو لپاره د ضمانت د منل کېدو هرکلی کړی. سنا اعجاز که څه هم دا یو ښه پرمختګ بللی خو ویلي دی پکار ده د علي وزیر لپاره چې یولس میاشتې له جرم پرته په بند کې تیرې کړي انصاف وشي.
ضمانت شو د علي وزیر خو بیا هم به موږ غواړو چې دغه یولس میاشتو انصاف چې د دام په کار و چې ورکړی شي چې لکه بے ځایه یولس میاشتې ته یو سیاسي لیډر داسې په دغه کې ساتي.
علي وزیر چې د پاکستان د مرکزی پارلمان غړی هم دی د 2000 کال د دسمبر میاشتې په 14مه په کراچۍ کې په یو غونډه کې د حکومت ضد وینا په تور نیول شوی و. او په داسې حال کې چې د لویدیز او مسکو ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې ډیر ژر به د روسیې سمندري ځواکونه په هایپر سونیک یا ترغاک د لوړ سرعت په لرونکو توغندیو سنبال شي. ښاغلی پوتین پرون له مسکو د پانګونې یوې آنلاین غونډې ته په وینا کې وویل
موږ دغه توغندۍ په بریا ازمویلي او د راتلونکي کال په لومړیو کې به هایپرسونیک مخ نه ډوله توغندۍ په سمندر کې ځای پر ځای سي چې د دستور او الوتنې ترمنځ فاصله 15 دقیقې دي.
د څرګندونې داسې مهال کېږي چې په پام کې ده د لاتویا په پلازمینه ریګا کې نن هم د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه دوام وکړي. په دې غونډه کې د اوکراین پر پوله د روسیې پر پوځي استحکاماتو هم بحث کېږي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. په دې خبرونه کې قدرمنو اوریدونکو زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او دا خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کیږي. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو او په یاد وساتئ چې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام خبرو. په دې خبرونه کې ستاسو پیغامونه خبریږي. خو اوس لومړی راپور راخلو. د ناټو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د دې ټلوالې یوه لاسته راوړنه دا وه چې په دې هېواد کې د نړیوالو تروریستي سازمانونو ځواک ختم کړ. ینس ستولتنبرګ په عین حال کې ویلي چې د افغانستان په تړاو ځینې سخت درسونه شته چې نن به د لاتویا په پلازمینه ریګا کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران بحث پرې وکړي. د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه پرون پیل شوه چې د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان هم بحثونه پکې په پام کې دي.
د ناټو سرمنشي وایي د دغه پوځي تړون د بهرنیو چارو وزیرانو د خپلې دوه ورځنۍ غونډې پر لومړۍ ورځ پر افغانستان هم جدي بحثونه وکړل. یانس ستولتنبرګ پرون د لاتویا په پلازمینه ریګا کې د لومړۍ ورځې د غونډې په پای کې یوه کنفرانس ته وویل وزیرانو په افغانستان کې د ناټو د شل کلن پوځي ماموریت پر ترلاسه کړو تجربو هم تمرکز وکړ.
وزیرانو پر افغانستان بحث وکړ. اړتیا ده موږ پر هغو تجربو چې ترلاسه سوي بحث وکړو. په تیرو شلو کلونو کې مو یوه لاسته راوړنه دا وه چې له افغانستانه مو د ناټو پر متحدانو د هر ډول تروریستي حملو مخه ونیوله. بله لاسته راوړنه مو د نړیوالو تروریستي سازمانونو کمزوري کول وه او د دې مخه نیول وه چې افغانستان بیا د نړیوالو تروریستانو لپاره په خوندي ځاله بدل نسي. په عین حال کې په افغانستان کې د ناټو د شلو کلونو د حضور په تړاو ځینې سخت درسونه سته چې باید زده سي. د چهارشنبه په ورځ به وزیران بیا هم خپلو بحثونو ته دوام ورکړي.
د ناټو غړي هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې د ناټو د څو کلونو د پوځي ماموریت په اړه ګډه ارزونه وکړي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه پرون پیل شوې چې نن هم دوام کوي او د نورو مسایلو ترڅنګ پر افغانستان هم پکې بحث کیږي. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر پایل مخکې ویلي و چې په افغانستان کې بیا واک ته د طالبانو رسیدل د افغانستان د خلکو او ناټو لپاره غموونکی خبر و. لکه چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د افغانستان څه باندې 9.5 میلیارده ډالره شتمني د امریکا د متحده ایالاتونو په بانکونو کې کنګل، ورسره په افغانستان کې د بېوزلۍ، بېروزګارۍ او کډوالۍ ستونزه پراخه سوه. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون اوړ مورځ په قطر کې د افغانستان لپاره د امریکا له ځنګړي استازي ټام ویست سره پر سیاسي، اقتصادي، بشري، روغتیايي، تعلیمي او امنیتي مسایلو بحث وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون نوښته په یوه اعلامیه کې وویل د افغانستان هیات امریکایي لوري ته د امنیت له اړخه ډاډ ورکړ او له هغوی غوښتنه وکړه چې د افغانستان کنګل سوي شتمني باید له کوم شرط پرته خوشي سي. د طالبانو د اعلامیې له مخې دوی له امریکایي لوري غوښتنه کړې چې د بندیزونو او تور فهرستونه باید پای ته ورسول سي او بشري مسایل له سیاسي هغو جلا کړی سي. په وروستیو کې ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري بحران او د ژمي په درشل کې بشري مرستو ته د میلیونونو کسانو د اړتیا خبرداری ورکړی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې د انساني ناورین د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو په ګډون د مرستندویو بنسټونو له زیاتو غوښتنو وروسته اوس نړیوال بانک هڅه کوي چې د افغانستان له کنګل شویو پیسو څخه 500 میلیون ډالر د هیواد ته واستوي. نړیوالو خبري اژانسونو د نړیوال بانک د یوې سرچینې په حواله لیکلي چې دا پیسې به د مرسته رسوونکو ټولنو لخوا د افغانستان خلکو ته واستول شي. دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د خوارځواکۍ کچه تر بل هر وخت د زیاتېدو په حال کې ده.
په افغانستان کې د بیوزلۍ او مالی ناورین په اړه د نړۍ ګواښ او خلکو ته د مرستې رسونې لارې چارې. یو شمېر کسانو چې په پخواني حکومت کې دولتي او غیر دولتي دندې درلودې اوس د طالبانو پر راتګ سره بیکاره شوي، ان تر دې چې خپل ژوند په سختیو سره تیروي.
په افغانستان کې ډېرې کورنۍ او خپل اولادونه وپلورل. د ډېرو کمو
فرید احمد د دولت کارکونکو و. دغه دیش کلن ځوان د خپل 15 کسیزه کورنۍ مشري کوي. فرید احمد وای شپک میاشت کیږي چې معاش نه دی اخیستای.
14000 افغانۍ می معاشو د مامور په ډول می کار کاوه چې تقریبا 2 میاشتې جمهوریت په دوره کې زموږ معاشونه پاتې څلور ده. شپک میاشتې د شپک میاشتو په تیرېدو سره زمونږ اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوې. هغه څه چې شپک میاشتې موږ معاشونه نه دي ترلاسه کړی.
په ورستۍ اونۍ کې نړیوالو سازمانونو په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د مخ پر زیاتېدونکو بیوزلۍ او خوارځواکۍ پاړه په وار وار اندېښنه څرګنده کړي او ویلي چې که نړیوال افغانستان ته پام ونه کړي، لرې نه ده چې بشري ناورین رامنځته شي. د خلکو اندېښنې هم د بیکارۍ او خوارځواکۍ له اړخه زیاتې شوې، ان تر دې چې په ځینو ولایتونو کې یو شمېر دولتي مامورینو د خپلو کورونو توکي هم پلورلي دي. د طالبانو حکومت هم تر اوسه د دې وضعیت د کنټرول لپاره کومه روښانه تګلاره له رسنیو سره نه ده شریکه کړې، خو له دې وړاندې طالب چارواکو ویلي و چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره لاس په کار شوي دي. له دې وړاندې د طالبانو ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې نړۍ د بشري مرستو بهیر له افغانستان سره نه سیاسي کوي. میوند چې د یو نا دولتي موسسې کارکوونکی دی وایي 18000 افغانۍ معاشو، خو اوس دنده لري معاش نه.
افغانستان کې اقتصادي وضعیت تر بل هر وخت ډېر خراب شوی دی. خلک په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. مهمه خبره دا ده چې اوسنی حکومت او دغه راز نړیوالې ادارې په افغانستان کې د کار زمینه مساعده کړي.
د ټولو اندېښنو سره اوس د نړیوال بانک چې په افغانستان کې د مخکني جمهوري نظام یو ستر مالي ملاتړ و، غواړي په دې برخه کې لومړی ګام پورته کړي. رویټرز او فرانسې خبري اژانسونو د نړیوال بانک د یوې سرچینې له قوله لیکلي چې دغه بانک غواړي له افغانستان سره 500 میلیونه ډالره بشري مرسته وکړي. دغه اژانس لیکلي دغه پیسې د افغانستان د کنګل شویو پیسو یوه برخه ده چې د مرسته رسوونکو موسسو او سازمانونو لخوا به د افغانستان خلکو ته ورسول شي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تازه د دوی یو ویان انعام الله سمنګانی په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال د ازبکستان له ځانګړي استازي سره نن سهار کتلي او له نړۍ یې غوښتي چې افغانستان سره پرته له قید او شرط بشري مرستو ته دوام ورکړي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. په هلمند کې د یو وژل شوي ځوان کورنۍ د طالبانو له حکومت نه د عدالت غوښتنه کوي. د شریف الله په نوم د هلمند د مرکز لشکرګاه اوسیدونکی ادعا کوي چې ورور یې نوید اعظمي پر خپله فیسبوک پاڼه د یوې انتقادي لیکنې له کبله د ځایي طالبانو لخوا لومړی شکنجه او بیا وژل شوی دی. طالبان وایي چې د پیښې په تړاو څلور کسان نیول شوي دي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د هلمند د مرکز لشکرګاه اوسیدونکی شریف الله شرافت ادعا کوي چې ځوان ورور یې نوید اعظمي د تیرې پنج شنبې په ورځ پر خپل فیسبوک د یوې انتقادي لیکنې له امله د طالبانو د لومړۍ امنیتي حوزې لخوا له خپل دوکانه ایستل سوی، لومړۍ شکنجه او بیا وژل سوی دی. نوموړی وایي ورور یې طالبانو ته د کنایې په ډول لیکلي و چې دوی خپله ځیره ټولوي، ښوونکو ته به معاش له کومه کړي. د ښاغلي شرافت په وینا طالبانو په لومړیو ورځو کې ژمنه کړې وه چې ورور به یې تر تحقیق وروسته خوشې سي، خو تر دوو ورځو تېرېدو وروسته ورته وویل سوه چې هغه له بنده تښتېدلی او دوی یې په لټه کې دي.
شکنجه سوی دي، د سر څخه تر نوکه پورې، چې هلته ډاکتران هم وکتي، ما سره عکسونه هم شته، هغه شپخانې والا هم ډاکترانو عکسونه اخیستي دي. دغه اندازه د شکنجه وهل ورکه سوی ټول بدن.
شرافت وایي ورور دیش کلن وو په اقتصاد او زراعت کې لولیز د کرکړی به او لچا سره شخصي دښمنی نه درلودل. نو موري د طالبانو له حکومت د عدالت غوښتنه کوي.
د اسلامي امارت د ولایتي ادارې ته، د مرکزی ادارې ته، موږ خپل شرعي او قانوني اک واړو چې خدای او رسول شریعت وايي موږ هغه اک واړو. دلته موږ غوړونی کابل ته ځو، تر کابل تر رئیس الوزرا تر هر مشر طالب چې موږ ځو خپل فریاد ورته کوو.
په عین وخت کې په هلمند کې د طالبانو د حکومت د استیناب څارنوالي سرپرست مولوی عبدالجبار هجرت وایي د پیښې د تحقیق لپاره څلور کسیزه کمیسیون جوړ شوی. د ښاغلي هجرت په وینا د څلورمې امنیتي حوزې اړوند څلور کسان چې په پیښه کې ښکیل دي نیول شوي دي.
د دې موضوع لپاره موږ ځانګړی هیات جوړ شو. هغه ورساده د نوید جان مې راوغوښتله، د هغې څخه مې پوښتنه وکړله. بیا ولاړو هغه چې کوم چا باندې دوی ادعا درلود، هغه مجاهدین یا کوم د اولي حوزې مدیریت ته ولاړو، هغه کسانو پولیسو یا هغه مجاهدینو استخبارات والا هغه مې راګیر کړ سره، د هغوی څخه مې پوښتنې وکړلې. بیا هغه د ثانی ځای ته ولاړو، بیا مې چې کوم کسان په دې قضیه کې هغه ورسوو متهم بلله یا پر هغوی باندې اشتباه و ادعا وله یا زموږ د معلوماتو د مخې څخه، هغه کسان خپل د مسؤول سره ملګرو سره مې ټول محبس ته پرند واستوله.
د هلمند د ولسي شورا یو غړی مولوی محمد عیسی شریف چې د وژل سوي کس د قضیې د تحقیق د کمیسیون غړی دی، دا مني چې وژل سوي کس به حل سوي. نوموړی پرته له دې چې وضاحت ورکړي وایي هغه مشکوک و.
دغه کس چې دی د مشکوک کسو چې دغه استخباراتو گیر کړی وو، په مشکوکو حرکاتو یې گیر کړی وو، بیا بیولې دی و خپل اوځې ته پاوزه کې تحقیق ځینې کوي. و دا کم وخت چې دی ګیروي، د ګیرېدو په وخت کې دغه سړی زور کړی د ځان سره و سرتلې نه، د مجاهدینو د لاس څخه ساتم شکېدلی وو، خوشکړی هم وو، قوت وی ور سره او زور ور سره. نو دا دغه سیم په زور بیا ولی، بیا چې حالت رسولی او زیته داوځي سخه د ماپشین په ټیم کې بیا تشدیدلې غرجدلې دي. طالبان په سیسغاستلې التی گیر کړی، بیا راوستلې دي د شپې په ټیم کې، د درو بجو ټیم کې تشدیدلې دي. د طالبان دا شوایي چې غرجدلې دي تللې دي زمر سخه چې ماپشین دی غرجدلې. طالبان نو دا وویل چې موږ دا سړی 15 شپږ و دونه پیپونه وهلې دي، خوشکم ورته کړی هغه داسې چې موږ سره حمله وله زور یې کوي.
د راپورونو په اساس پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره په دغه هیواد کې د بیان ازادي محدوده سوي او سره سم پر ټولنیزو رسنیو یو شمیر محدودیتونه لګول سوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بیان ازادي په تیرو شلو کلونو کې یو مهمه لاسته راوړنه بلل کېده.
ژوند
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت درشه
په هنه
اسمه ایمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
په کونړ کې د یونیسف یا د ماشومانو د وجهي صندوق لخوا لسګونه دینی مدرسو سره د قرطاسي او درسي موادو مرسته شوه. دا مرستې د دې ولایت په 15 ولسوالیو او مرکز اسداباد کې د دینی مدرسو زرګونه زده کوونکو ته ورکول کیږي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ په مرکز ولسوالیو کې د شپږ 50 دینی مدرسو مسؤلینو ته د ماشومان وجهي صندوق یا یونیسف لخوا قرطاسیا او نور درسي توکي ورکړل شول. کونړ لپاره د طالبانو مرستیال والی مولوی عبدالله حقانی ازادي راډیو ته وویل قدرت ته رسیدو وړاندې هم دوی په کونړ کې طالبي ادارو سره د مرسته کوونکو پوره همکاري کړې او تلې هڅولي چې په دغه وروسته پاتې ولایت کې خپل مرستې زیاتې کړي. اوس چې شپږ 50 دینی مدرسو سره د قرطاسیا او نورو درسي موادو مرسته کوي ترې منندوی دي.
الحمدلله امارات اسلامي د کونړ ولایت تعلیمي ادارې ته ډېر پاملرنه لري او کوشش دا کوي چې تعلیمي اداره په هر برخه کې کامیاب شي او داغه سره هر قسمه مرسته کومکو کې. یونیسف اداره چې د امارت د تعلیم او تربیه د ریاست د خوانه کومه مرسته د هغه په معاونت باندې شوې ده دا هغه منګه ډېر زیات هرکلی کوو.
هغه ویل په دغه موادو کې بکسي کتابچې هندسي بکسونه او نور شیان شامل دي چې 15 شپږ 15 زده کوونکو ته به ورکړل شي. د مرکز اسداباد د دینی مدرسې سرخون کې حاجی اعظم وای د روان اقتصادي بحران او بیروزګاری په وجه د زیاتو زده کوونکو کورنۍ خپل اولادونو ته د قرطاسي د اخستلو وس نه لري نو د یونیسف لخوا شوې مرسته په مناسب وخت ترسره کیږي.
دا چې دغه مواد راغلي د یونیسف لخوا زموږ د مکتب ډیر زیات مشکل په حال کې او آینده کې نور د یونیسف او د نور موسسونو غواړو چې زموږ سره دغه موادو کې همکاري وکړي چې زموږ شاګردان زده کړي.
په کونړ کې په لسګونو دینی مدرسو زده کوونکو سره په داسې حال کې د درسي موادو او قرطاسي مرسته کیږي چې د هیواد ټول دولتي پوهنتونونه بند دي او د کونړ په ګډون په ډیری ولایتونو کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو خوځي د زده کوونکو پر مخ تړل شوې دي.
زموږ غاګله ازادي رادیو او قدرمن اوریدونکو او سم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې اجمل اند چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ رسپانې د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان پر هغه ریپورت تمرکز کړی چې پکې د پخواني افغان امنیتي ځواکونو د ترسلو زیاتو غړو د اعدام او یا جبري نادره کېدو مسله راپورته کړي. دا ریپورت چې د لندې په نهمه خپور شو پکې ویل شوی په کندهار، هلمند، غزنی او کندز ولایتونو کې د پخوانیو ملي پولیسو، ملي اردو، ملي امنیت او د پخواني حکومت په لومړي ملیشو یو شمېر غړي طالبانو ته له تسلیمېدو او یا د دې ډلې لخوا تر نیول کېدو وروسته اعدام شوي او یا ترې تم کړی شوي دي. واشنگتن پوسټ رسپانه وایي طالب مشرانو په وار وار اعلان کړی چې د امنیتي ځواکونو په شمول د پخواني حکومت کارکوونکي دي له دوی څخه هیڅ ډول ویره نه لري خو د ورسپانې په وینا ظاهرا داسې نه ده. د ملي اردو یو شمېر افسرانو ویلي ورته امر شوی چې خپلې وسلې طالبانو ته وسپاري او په بدل کې له هغوی د خوندیتوب لیکونه ترلاسه کړي. لیکنه وړاندې وای د شنبه پورس د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا په خپل وینا کې د طالبانو لخوا هر ډول غچ اخیستنه رد کړه. نو مولوی ویل چې د طالبانو له واکمنیدو وروسته عمومي بخنه اعلان شوې او عملي شوې ده خو د بشري حقوقو د څار سازمان وای د طالب مشرانو د امر د دې ډلې د هغو سیمه ییزو قمندانانو مخه نه دی نیولې چې د پخوانیو امنیتي ځواکونو ځینې غړي وژلي او یا ترې تم کړي دي. د بشري حقوقو د څار د سازمان د اسیا د برخي مسولې پاتریشا ګاسمن د دې ریپورت لخبریدو وروسته ازادي رادیو ته وویل چې طالبان د خلکو او پخوانیو امنیتي ځواکونو د سر و مال د خوندي ساتلو مسولیت لري. د ډیپلوماټ رسپانې بل موضوع څېړلې او لیکلې دي چې د افغان پناهغښتونکو لپاره په منځنۍ اسیا کې ځای نشته. د خبرونې په وینا د هیوادونو د افغان کډوالو پر مخ دروازې تړلې او په سختو پالیسیو کې کوم بدلون نه دی راغلی. وړاندې ویل شوي چې اروپایي هیوادونه هم چندان د تازه افغان پناهغښتونکو منلو کې لیوالتیا نه لري خو چمتو دي چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د افغان پناهغښتونکو د منلو په مقابل کې مالی مرسته وکړي خو د ډیپلوماټ په وینا دا وړاندیز تر اوسه بې ثوابه پاتې دی. د دې لیکنې د لیکوال په باور د افغان کډوالو پر مخ د منځنۍ اسیا د هیوادونو د پولو تړل د اروپایي ټولنې لپاره د منلو اقدام نه دی ځکه اروپایي هیوادونه د افغان کډوالو په بحران کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو د پراخې ونډې اخیستو غوښتونکي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ځنغوزیو یو شمېر سوداګر د ځن غوزیو د صادراتو پر وړاندې د لګښتونو لوړوالي شکایت کوي. دوی وایي اوس د یو کیلو ځن غوزیو په صادرولو $4.5 کرایه ورکوي، په داسې حال کې چې په جمهوري نظام کې دا لګښت $1.5 و. دا سوداګر همدارز وایي چې نورو هیوادونو ته د افغانستان د ځن غوزیو د قاچاق مخه نه ده نیول شوې. په دې اړه نور تفصیل په یو تفصیلي راپور کې وړاندې کیږي.
د افغانستان ځنغوزي چې نړیوال شهرت او کیفیت لري، پر دغه هیواد طالبانو له واکمنۍ وروسته د صادراتو بهیر پت شوی او سوداګر په دې برخه کې له ځینو ستونزو شکایت کوي. یو شمېر دغه سوداګر وایي د ځنغوزیو د صادراتو په برخه کې له ترانسپورټي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي اوس د ځنغوزیو د هر کیلو په صادرولو $4.5 لګښت راځي، په داسې حال کې چې په جمهوري نظام کې $1.5 و. د ځنغوزیو یو سوداګر شیرعلی زدران ازادي راډیو ته وویل
زموږ د تجارانو او خصوصا د ځنغوزیو تجارانو همدا ستونزه همدغه دي چې د ترانسپورټ په برخه کې، یعنی نورو کلونو کې زموږ یو کیلو چین ته هیواد ته په $1.5 صادرېده. سږ کال بدبختانه چې موږ په یو کیلو باندې $4.5 ورکوو، یعنی زموږ ترانسپورټیشن کې ډېره غټه ستونزه ده.
خغل زدران د غشان گاونډي هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستان ته د افغانستان د ځنغوزیو د قاچاق خبره هم کوي. وایله دغه هیوادونو بیا د هغوی په نوم نړیوالو مارکیټونو ته وړاندې کیږي.
په سلو کې او یف صد ځنغوزی چې زموږ دی غیر قانوني زموږ گاونډي هیوادونو ته صادرېږي، او بیا د همغه هیوادونو نه دي همغه هیوادو په نام نور هیوادونو ته صادرېږي. نو یو دیش په صد ځنغوزی چې د افغانستان رسن د چین
دیوای په تیرو کلونو کې هوایی دهلیزونو بهر ته د افغانستان د ځنغوزیو په صادرولو کې د دوی ستونزې تر ډیره هوارې کړې وي، او په سوداګرو لګښت کم راتلو. د په داسې حال کې ده چې د ځنغوزیو د تولید ټولنه وایي سږ کال د تیر په پرتله د جلغوزیو حاصلات څو چنده زیات شوي، خو دوی هم ورته شکایت لري. د دې ټولنې مشر یحیا خان زدران ازادي راډیو سره خبرو کې ویل څه کال د ځنغوزیو د حاصلاتو اندازه تر 1000 ټنو پورې رسیږي.
تولید خو دلته په هوا پورې باران پورې دې پورې اړه لري. تیر کال تولید موږ تقریبا 8000 تر 1000 ټنو پورې لاره، چې دې کې 4000 ټنه په رسمي ارقامو صادر شوي و چین ته، بقایا نور قاچاق شوي و. نو سږ کال تقریبا 2000 تر 1000 ټنو پورې جلغوزه موجوده ده.
د ځنغوزیو د صادراتو او قاچاق په اړه داسې مهال شکایتونه کیږي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته دغه هیواد ته د نورو هیوادونو د الوتنو کچه د پام وړ راکمه شوې، او یوازې پاکستان، قطر، عربي متحده اماراتو او ځینو نورو نږدې هیوادونو ته محدود پروازونه کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی سرپرست یونس مومند د ځنغوزیو صادرات د هیواد په اقتصاد کې مهم او ګټور بولي. خغلی مومند طالبانو د حکومت له مالی او کورنۍ چارو وزارتونو نه غواړي چې د ځنغوزیو د قاچاق په مخنیوي کې همکاري وکړي.
د جلغوزو د تاجرانو شکایت مشتنه دی راغلی، او کوشش هم روان دی چې در لزور ټونو پورې انشاءالله انتقال سي. د قاچاق په باره کې موږ د جلغوزو د انتقال په ورځ هم د وزارت مالی محترم څخه هم د وزارت محترم داخلي څخه موږ هر زور لرو چې د جلغوزو د قاچاق کو هغه جلغوزی چې بدون کم سند څخه او خارج ته ځي د هغو د مخنیوي په باره کې زموږ سره همکاري وکړي.
خغلی مومند وایي پخوا به د ځنغوزیو د صادراتو په برخه کې دولت سبسایډي ورکوله، خو سږ کال د ځنغوزیو د صادرولو ټولنې او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې تصمیم ونیو چې دا کار صادرونکي له سبسایډۍ پرته کوي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبی الله مجاهد بیا دغه شکایتونو ته په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې د ځنغوزیو د صادراتو لپاره اسانتیاوي برابر شوي، او د قاچاق د مخنیوي لپاره هم هڅې کیږي.
ټول صورتونه ایجاد کړي دي، کوشش کوي د صادرات ډیر سي. قیمت مو ډیر لوړ ده، په خپل او خرڅي کې اسه په چین کې خرڅي کې تجارتان ته تاوان نه رسي، ځکه چې نه به دومره غټ قیمت اخلي له دوی مارکیټ لري. قاچاق مو کوشش کوي چې مخېونی شو ډیر حد پر رسمي لار خو بالکل اجازه نسته. په ځینو غریزو سیمو کې په سیاغار شریک د پولې دواړه اړخونو طرف ولري، کله داسې اولونه مترز دي چې ځینې وختو کې جلغوزي اړېږي له خلک له غرونه، کو چارم سے پیل کرے د قومي ستباندي او تړونو مامنت سوي د زنګوزي څو خاصنه کې به بلې وات
د افغانستان د زنګوزي او د سوداګرو او صادرونکو په خبره تیر کال افغانستان چین ته شپږ زره ټنه صادرات شوي او خوسه کال د 15000 ټنو د صادراتو خبره کیږي په افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د هوایي دهلیز لاري چین ته د زنغوزي صادرات د اقرب میاشتې په لومړیو کې پیل شول چې د سوداګرۍ او پنګونی خونی د معلوماتو پر بنسټ د اقرب تر 28 نیټې پورې د صادراتو کچه 1550 ټنو ته رسیده په افغانستان کې د چین سفیر د اقرب میاشتې په 30 نیټه بیا پر خپل ټویټر ولیکل تر اوسه له افغانستان چین ته د زنغوزي لس الوتنې شوي او په خبره یې په هغه هیواد کې د افغانستان د زنغوزي بازار دومره ښه دی چې 24 ټنه یوازې په 2 دقیقو کې خرڅ شوي د افغانستان ګوښه شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان زنغوزي تور الماس بلل او د هوایي دهلیزونو پر رامنځته کېدو ډیرو هیوادونو ته دغه حاصلات ورسیدل چې په دې سره د افغانستان زنغوزیو نړیوال شهرت وموند د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په نړیوال مارکیټ کې هر کیلو زنغوزي تر لس ډالرو او له دې په زیاته بیا خرڅیږي
د سهار 8:13 د زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدرمنو اوریدونکو را سره اوسئ د خبرونې په دوام کې نور مطالب او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو خو لومړی د خبرونو لنډیز د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره اف ای او وایي یوازې په نومبر میاشت کې چې پرون یو وروستۍ ورځ وه په افغانستان کې 1,000,000 کسانو د دې ادارې له مرستو په مستقیم ډول ګټه اخیستې ده خو دا اداره خبرداری ورکوي چې د خلکو اړتیا زیاته او سرچینې په کمېدو دي په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې له لومړي تر 11 ټولګي پورې سلګونه نجونو ته د زده کړې امکان برابر کړی د دې کمیټې رئیس ویلي دي چې له هغو ښځینه ښوونکو سره هم خبرې شوي چې نجونو ته درس ورکوي د پناه غوښتونکو د چارو د همغږۍ اداره وایي یو افغان پناه غوښتونکي پرون په اندونیزیا کې ځان ته اور واچو د پناه غوښتونکي په دریم هیواد کې د ځای پر ځای کېدو لپاره د 9 کلن انتظار په اعتراض کې په دې کار لاس پورې کړی د کامیر هوایي شرکت وایي چې که د هوایي ترانزیت په برخه کې پرتې ستونزې حل شي کولی شي له راتلونکې اونۍ له کابله تاشکند او له تاشکند نه کابل ته دوه مستقیمې الوتنې وکړي د پښتون ژغورنې غورزنګ یوه مشره سنا اعجاز د دې غورزنګ د مخکښ غړي علي وزیر د خوشي کېدو لپاره د ضمانت د منل کېدو هرکلی کوي خو وایي په کار ده د علي وزیر لپاره چې 11 میاشتې یې له جرم پرته په زندان کې تیرې کړي انصاف وشي او په داسې حال کې چې د مسکو او لویدیز ترمنځ کړکېچ په زیاتېدو دی ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې ډېر ژر به د روسیې سمندري ځواکونه په هایپرسونیک یا ترغاک د لوړ سرعت په لرونکو توغندیو سنبال شي دا ازادي راډیو ده په داسې حال کې چې د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي ځواکونو د تمرکز په اړه د لویدیځو هیوادونو اندېښنې په زیاتېدو دي د ناټو عمومي منشي له روسیې غوښتنه کړې چې د کړکېچ د کمولو لپاره اقدام وکړي له بلې خوا د برتانیا د بهرنیو استخباراتو د ادارې مشر روسیا یو جدي ګواښ بولي خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له اوکراین څخه متوجه ګواښونه د خپل هیواد لپاره سره کرښه بللې او ویلي دي د ناټو بنسټونه د روسیې سرحدونو ته نږدې شوي دي په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ
د ناټو سرمنشي پرون وویل د اوکراین د پولې په اوږدو کې د روسیې ځواکونو تمرکز د دوی د بحثونو د اجنډا په سر کې دی یانس ستولتنبرګ دا خبره پرون د لاتویا په پلازمینه ریگا کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې د لومړۍ ورځې په پای کې یو کانفرنس ته وکړه د ناټو سرمنشي له روسیې غوښتنه وکړه چې د کړکېچ د کمولو لپاره جدي اقدام وکړي
موږ د روسي ځواکونو د استحکاماتو شاهدان یو ثقیله زغروال وسایط بې پیلوټ الوتکې او جنګي ځواکونه وینو له روسیې غوښتنه کوو چې شفافیت خپل کړي ځکه دا حرکت توضیح شوی نه دی نه د تحریک انګیزه معلومه ده روسیا باید شفافیت ولري د کړکېچ د کمولو لپاره دې اقدام وکړي
بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د ناټو د غوړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د اوکراین پر پوله د روسي ځواکونو پراخ حضور غیر معمولی وباله او وی ویل د روسي هر ډول اقدامات چې د کړکیچ د زیاتېدو سبب سي د امریکا لپاره د لوی اندېښنې سبب دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت په حواله د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې شاوخوا 150,000 پوځیان، درنې وسلې او پوځي وسایط ځای پر ځای سوي دي. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له مسکوه د پانګونې په باب یوې آنلاین غونډې ته په خبرو کې د اوکراین له لوري ګواښونه د روسیې لپاره سره کرښه وبلل.
موږ له ناټو سره ایډیال اړیکې درلودې، په ځانګړي ډول د 1990 په نیمایي کې، خو نه، زموږ له خبرداریو، خبرو او غوښتنو سره سره د ناټو زیربناوې زموږ پولو ته نږدې شوې او کار دې ځای ته رسېدلی چې په پولانډ او رومانیا کې د توغندي ضد سیستمونه ځای پر ځای شوي دي.
بلخوا د بریتانیا د بهرنیو استخباراتو یا MI6 ادارې مشر ریچارډ مور چین، روسیا، ایران او نړیوال ترورزم د نړۍ په سطحه لوی امنیتی مسائل وبلل او وی ویل چې چین نن سبا د بریتانیا او د هغې د متحدانو لپاره له لویو ګواښونو ګڼل کیږي. د ویلي د پیکینګ غلطه محاسبه کیدای سي د وی جګړې سبب سي. ریچارډ مور د روسیې لخوا موجود ګواښونه جدي وبلل او وی ویل چې مسکو د مسمومولو له لارې د وژنو د هڅو ملاتړ کړی، لکه په 2013 میلادي کال کې په بریتانیا کې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال مسمومیت، دغه راز یې سایبری حملې او د نورو هیوادونو په ډیموکراتیکو بهیرونو کې د لاسوهنې هڅې کړې دي. د لویدیځ او مسکو ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې اوج ته ورسېد چې روسیې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه اشغال او له خپلې خاورې سره الحاق کړله. دغه راز یې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون پالو ملاتړ ته دوام ورکړ.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونې په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي.
دا ازادي رادیو ده. ستاسو ل پیغامونو
مومه بسم الله ده د خوست ولایت څخه در سره پاړی کې کیم تون دا دادا چې دلته د خونځیو کتابونو کمښت ډېر زیات دی، له تاسو څخه هیله کوم شبدا اړه موږ سره مرسته وکړئ.
بلی السلام علیکم، زه محمد خان مبارز د هلمند ولایت استاد سره په تماس کې یم. دلته په هلمند ولایت کې په ډیرو سیمو کې مکاتب او مدارس چې دي هغه اصلا شتون نه لري. زموږ ډیر ماشومان د تعلیم څخه بې برخې پاتې دي. دا ډیر جګړو کې چې وو په هلمند کې هغه پال مکاتب او مدارس چې وو هغه هم غیر پاسي وو. زما د اسلامي امارت د مشرانو څخه دا هیله ورزه ده چې باید دوی دې ته جدید طور توجه وکړي او دلته مدارس او مقادب فعاله کړي تر څو چې موږ یو ښه راتلونکی ولرو او زموږ ماشومان یو ښه راتلونکی ولري او د دین او د هیواد خدمت وکړي او د هغه جوګه شي.
السلام علیکم، زه عبد الستار یم د ننګرهار ولایت د پامینونه. هغه شهیدان چې پوزي دي شهیدان شوي دي، دا غوښ چې غم نه کړي او دا غوښ خرچ او فراق ختم شوی دی، چې دې خلکو غم نه کړي. السلام
السلام علیکم، مال طالبان د مشرانو صداي در چې خپل طالبان دي خوندي کې او د تدیر اختارونه چاته ورکی کلمبر پیدا کې دې زوروي نظم ادا ته غام دی نن د ازادي د صدر سره سب کې او نشري.
خوراک
تقریبا 10 روز مخکې خفه کړی اوس بیا د نور هم راتلوري مجبور یم د نور هم تاسو کوم زما ځاخي سربورم کمات پرې ورسوي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اورئ قدرمن اوریدونکو په پاتې خبرونه کې د آزادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خبريږي
آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم دا پروگرام داسې مهال را رسیږي چې د طالبانو د حکومت دادی سل ورځې ووته که څه هم ډیر خلک د طالبانو لراتګ خوښ دي او وایي چې د طالبانو پراتګ آرامی راغلی امنیت ښه شوی دی خو یو شمیر کسان بیا له اقتصادي کړاوونو سر ټکوي په دې خبرونه کې هم تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه خبرو چې د طالبانو له حکومت نه غوښتنې لري موږ په دې خبرونه کې د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد سره هم مرکه لرو هیله ده چې د خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکړي راځي چې په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو
السلام علیکم زه عبدالستار مدني ګهار ولایت د پامینونه هغه شهیدان چې ګوزی دي شهیدان شوي دي د هغوی پیغام نه کړي او د هغوی خرچ او خوراک ختم شوی دی
سلام علیکم جوړ په خیر سره شوی د آزادی کارکونکو ته ټول ته سلام وایم پس سلام د خلک دي نکي پر طالبان درواغ نه وایي چې دغه ګرانی اسمان ته وختل او د غریب طالبان ګرانی جوړه کړې د خپل عملونه سم کې نور خیر او خیرات پر طالبان باندې متوانه وي والسلام
السلام علیکم محمد خان مبارک د هلمند ولایت تاسو ته پیغام پریږدم زما د ټولو مجاهدینو او د ټولو هغه کسانانو ته چې هغه په پوځي اډو پوځي مرکزونو کې کار کوي دا شله ورزو ده چې دوی باید هغه کوم بیت المال شان چې دي په دا پوځي اډو کې دي یا په نورو ځایو کې دي باید هغه پوره ساتنه وکړي او هر هغه شی چې هغه د بیت المال په هغه ګرد افغانان شریکان دي هغه باید ځان وبولي د بده مرغه په ځینو ساحو کې زما د سترګو لیدلې حال دا دی چې ځینې کسانان د مجاهدینو په نامه چې څه یعنی ټول نه د شایم ځینې داسې چې مونږ کوي داسې کارونه کوي چې هغه د دوی سره نه شایي د پوځي وسایطو سره دوی ډېر ظلم کوي چې هغه هم دوی په پوهېږي نه چې دا سره کم چلوه کېږي او هغه کمپیوټران چې دي هغه د دوی د زده کړو لپاره ډېر زیات مهم دي په پوځي اډو کې چې پراته دي هغوی باید هغه مات نه کې بلکې خوندي کې نو زما د ټولو مجاهدینو سلاشي را ورزو ته بیا هم د یو افغان په حیث چې دوی باید دغه بیت المال شان د ځان وبولي هغه ورځې خو دوی در په یاد کې چې دوی به د موټر سایکل د تیلو پیسې نه درلوده دوی به یوه ګوله ډوډۍ نه درلوده نو دا اوس د خدای پاک به د دوی څخه ډېر ناراض دي چې دوی اوس دا کار ورته ملا تړلې ده په ځینو ساحو کې دوی د دوی سره ظلمونه کوي دغه کوم شان چې دلته د هغه مخکني حکومت څخه پاتې شوي دي باید هر مجاهد قصه وکړي کوشش وکړي چې دا شام خوندي کې او هغه ته ضرر ونه رسیږي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ما پیغام دی و ذبیح الله مجاهد ته ورسیږي و ورور ته مجاهدین دی په سب چې د مجاهدونو ولاړ خلک دی راکېټونه ودی په دې ودو کې مرمۍ بیا ځای مصرفې دا چیرن فیض آباد په علاقه کې کپچاو کې واده دی تر زر مرمۍ او تر څنګه مرمۍ د راکېټو زیاتې وښتلې دا خود شهیدانو د وینو سره خیانت دی دا خو د ملت سره خیانت دی دا خو د خلکو په وینو راغلی دی چې ورته وایي دا د اشرف غنی په د اشرف غنی د پلار خو نه و کارخانه خو نه و دا خو د ملت په وینو راغلی دا ویل خیانت کی
بل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه مولوی حنیب د هلمند ولایت شهر ستین کې هم دا دی چې د بي بي سي راډیو ته خمار دل چې د طالبان یو مشر وی دی چې موږ مختنی حکومت سره موږ حساب کتاب کو آیا دا د لمن تاسو چې دا کوم مشران دي درګي مشران دي معز مشران دي دوی چې څلور څلور نکای ول کړی دي البته پینځم نه دروا کنه پینځم هم کول د دې څلور نکاو روپی مہر په حساب کتاب ول دي نکي د څلور شزو د مہر د پیسو د دې حساب کتاب دې ته جایز دی، روا دی، د اجتماع ویلې خوړل مجاهدینو ته روا دی، حکومت ته روا دی، او هغه ځکه چې د طالبان په تسرط کې دي د شتونه سل سل جیری په پنځه پنځه سوه جیری په ځمکه دا دوی یوه حوزه مکمله نیولې په خپل نامه یې شخصي خرڅوي په درې لکه په پنځه لکه په دوه لکه. آیا دا دوی ته جایز دي د سره ولې سام کې د خدای پاک سره دی نه مخ مخ کېږي؟ آیا ورځ د حساب کتاب څه کنهسته موږ ته جلا راځي په دې حالاتو چې دوی بل تر لاس نیسي خپل پر دغو باندې په خپل نیمګړتیا باندې ساده راچی په دې هیله چې دا ما پیغام نشر کړي د خدای د پاره د خدای تعالی په خاطر ما پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم. زه تن معلول د علمي میلاد خبر کوم. ما د ازادي رادیو څخه دا تمه او امید دی اول د خدای څخه د ازادي رادیو څخه چې ما دا پیغام د نړیوالو تر وروسته په ورور سره یو ما سره د کوم خیریت بنسټ یا کوم مؤسسه سره ما سره په تماس کې ده. ډیر سخت سخت مشکلات ستونزې سره مخامخ یم. ما راته تم مې د ازادي رادیو څخه د خدای په دې کې چې ما دا غواز ډیر ژر واغ او ډیر ژر ما په حق لبنې دی خپل دریز وران کېو. ما دا پیغام نه نشري جن دوی په خپل کې سره پروي.
بل السلام علیکم. منډار ولا د خدایانو ورسول میکا سره په اتحاد کې تاسو ته تاسو ټول مدو کار کوم ته خپل نیک هیله او احترامات وړاندې کوم. دا هم رابطه په دا د مسایده او کومک دې ورسول کې چې کوم راځي د غوږ خپل طالبان خپل هغه وګړو ته چې دوه په شکو کې مرشي وي هغه ته توضیح کوي. بل هغه چې مستحق یا ته ورکی هغه قران او تمس کې چې قران ناس ور باندې کوي چې هغه تاسو مستحق او بل مطالبین تکم بسکټ چې مکتب ته راځي هغه د دوی د ورنجر په واسطه د مکتب څخه ویځ نه پوهیږي چې چیرته وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی او پادارم د هلمند د ګریش ولسوالۍ سرپرست سره پیغام لیکره غلم. عرض مې دارې دلته د ګریش ولسوالۍ ته د مایبینو مرستې رااله ده. مایبینو حکومت هغه طالبان په کټ خپل مایبین تار کړل چې څنګه لیو خوشته یو مایبین واغو ته ورکړل ده. نو حکومت یې مایبین د پخوانی حکومت کې ملکی خلک واغو تر پلانه دور کړی. نو طالبانو د لوړپور شواک سیمې دا هله چې دا مشکل حل کړي او د نور مایدین څنګه حق ورسي.
وعلیکم السلام علیکم. د میدان وردګ ولایت چک دی ولسوالۍ د ګردنی مسجد منطقې څخه مې در سره اړیکه نیولې ده. یو ځای د ټولو کارکونکو او اړیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پاسره سلامه د اسلامي امارات د لوړو چارواکو او مسولو کسانو څخه مې غوښتنه داده چې کوم مرستې چې د غریبانو لپاره راځي په هغه کې د پوره عدل نه کار واخلي. مطلب دا چې کسانو ته ورکړل شي چې په رښتیا هغه غریب وي، بے واسه وي او بے کاسه وي، ولا ډېر سړی خپه شي. زموږ د خپل منطقې مرستې د پورچې له مخې ورکول کیږي چې هغه پورچې د اسلامي امارات له خوا مخکې لمرستنه د دین کسانو له خو خلکو ته ورکول کیږي چې هغه کې داسې کسان هم شامل وي چې د هغه خوازه جوړوي، موټر لري، دوکانونه لري، او غریب چې د پښتنې څوک یې نشته پر خبر هم نه وي، او هغه به مرستې پاتې کیږي د دې ستونزې د پای ته رسیدو په هیله.
بله السلام علیکم. زه د هلمند ولایت مرکز له شوګات خبرې کوم. زه د اردو یو تن بعض معلول یم. زه په ډېرو سختو شرایطو کې ډېر سخت ذلیل او رنځور د ژوند تېرومه. زما د ازادۍ رادیو څخه دغه هیله ورځو ده چې په جدي توګه ډېر سره زما نړیوال پورې ورسي. زموږ سره په دې حق کې کومک وکړي. زموږ د معلولتوب یا زموږ د بل پر برابر غم به سره وکړي. زموږ د خدای په اړه نه لیانې
دګنیان د ولایت څخه خسر په تماس کې یم. موږ د زموږ د خپل مخکل د څه څه راغلي چې موږ ته نوې زموږ په خبرې نظر یم. د خړې د خوایې نظر نظر یې چې مشمع اجتماع سره وسته د څه سره د خپل مشمع هم دي په یو سره دا باندې ته چې هغه مو د کیسې خبرې خېلې خېلې د هغه د استفادې ژوند کو وکړ چې باندې په وکړ چې یو نه لږ یو ټیکټ یې مشره لرو نور نه خوراک شي لرو نشي.
السلام علیکم. زمانو کا سم خان د ننګرهار ولایت فامیلی له مو اړیکه نیولې ده.
دغه زمونږ پنځه کاله کېږي چې اوسېږو نه را سره چا مرسته کړې او نه چیم نه دي کوي بس تشه نمره کې پراته یو خیمې هم درولي هغه خالي دغه ته لږ یو دوه خیمې را کړې هغه هم رسته شوي دي. ما ازادي راډیو کارکوونکو نه دغه هیله ده چې دغه غږ زمونږ چارواکو ته ورسوي.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوریدل
اوریدونکو دا وستاسه پیغامونه د طالبانو د حکومت د دې باندې سل ورځې وتلې په اکثرو ولایتونو کې خلک خوشاله دي او وایي چې امنیت ټینګ شوی جګړې ختم شوې دي او تر ډیره د غلا غدیو او جنایي پیښو کچه هم کم شوې. د طالبانو د حکومت سل ورځې وته خلا هم کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. ولی دا او یو شمېر نورې پښتنې زما همکار احمد شیبار د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد نه په دې مرکه کې کړی دی.
افغانستان پنځه اویا کلونه وشول چې د ملګرو ملتونو غړی دی. خدا لومړی ځل دی چې درې میاشتې کېږي پر کابل داسې کسان واکمنان دي چې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. څه فکر کوي څه باید وشي چې افغانستان په رسمیت وپیژندل شي؟
بلې، افغانستان خو هغه شرایط چې دي ملګرو ملتونو په قانون کې او یا د نړیوال ټولنې په قانون کې دی رسمیت پیژندلو لپاره ضروری او اړین وي هغه په ځای کړی دی. غټو ځان داسې نړیوال یا ځینې هیوادونه فشار واردوي، ځینې نور ممکن په پسې شا توګه منه کوي رسمیت پیژندلو نه. دا نو د حالت داسې ممکن نه وي د اشغالګرو د مقابلې نه راوتلي یو، هغوی به خامخا لا هم خپلې عقدې او مشکلات لري له موږ سره، خو داسې قانوني مجوز یا قانوني دلیل نه ده پاتې چې افغانستان د اوسنۍ حکومت په رسمیت ونه پیژني.
مجاهد صاحب، تاسو ویل چې افغانستان ډیر زیات دې ته ضرورت لري. په ازادي راډیو کې مې په وروستیو کې په مرکه کې وویل چې افغانستان دې ته اړتیا لري چې نړیوالې په رسمیت وپیژني او ډیر ضرورت لري. چې موږ ډیر ضرورت لرو، فکر نه کوي چې نړیوالو ته ځینې شیان باید ورپریږدو چې دوی هم په رسمیت وپیژني؟
نه، افغانستان هم ضرورت لري، نړۍ هم ضرورت لري. دا ضرورت رسمیت پیژندلو د جانبه تعامل ده. هیوادونه هم دې ته ضرورت لري چې افغانستان کې یو مسؤول جهت وي، دلته وضعیت تر کنټرول لاندې وي، دلته امنیت تامین وي. هغه تشویشونه چې نړۍ یا هیوادونه لري له دې جنه هغه تشویشونه رفع وي. دا د نړیوالو هم ضرورت، افغانانو هم دې ته ضرورت لري چې نه جګړې راوتلې دي، حمایت یې وسي، کومک ورسره وسي، له ډیپلوماتیک لحاظه د هماهنګي ورسره وسي، تعامل ورسره وسي. دا یو دوه جانبه ضرورت.
وبخشي که افغانان دې ته انتظار کوي چې نړیوال به په رسمیت وپیژني، دوی ضرورت لري او نړیوال دا فکر کوي چې افغانان ضرورت لري، ترمنځ به موضوع پاتې نه شي. او تاسو څه فکر کوئ، څومره اټکل کوئ چې څومره نور وخت ضرورت شته چې نړیوال د افغانستان حکومت په رسمیت وپیژني؟
افغانان انتظار نه کوي، موږ خپل تلاش ټول کوو. دا اوس هم له نړۍ سره تعامل تقریبا څوک اعتراف کوي کوي نه کوي، خو رسمي ده د هیوادونو سره تعامل هم ستوره زو وزارت وزیران مزي یا نور وزیران د عزیز موږ سره تعامل بشپړ رسمي ده. راکړه ورکړه امکان لري، تجارت هم روان ده، هغه سي تر ډېره حده پورې حالت نورمال سوي دي. او غونډو کې هم ګډون کوو په نړیوالو غونډو کې، او غوښتنه هم بار بار کړې ده او نړۍ هم غوښتنه لري. زه فکر کوم چې هڅه روانه ده د دواړو خواوو.
څومره وخت تاسو اټکل کوي چې نړیوال به په رسمیت وپیژني؟ څومره وخت نور
وخت زنه سم اټکل کولای، خو موږ ټول تلاش کوو چې هغه ستونزې په ملار کې پاتې دي یا د بهانې په توګه استفاده ځینې کیږي دا حل شي، دا ستونزې لاري لري شي او د تزمین نظر مساعد شي افغانستان د نړۍ د سره یو د سیوات شي باور کول لري او په بل اړخ باندې یو تعامل وسه.
پوتیرو سباندې درو میاشتو کې ځینې ویډیوګانې خبرې شوې دي د خواله رسنیو له لوري چې طالبانو له خلکو سره زیاتای کړی دی په ځینو مواردو کې. تاسو تر اوسه پورې ځینې کسان نیولې دي چې له دې خلکو سره او دام محاکمه کړې دي او کم کړې دي؟ شمېرې څومره تاسو یادولی شئ؟
که تاسو مشخص کړئ چې په کوم مورد باندې ځینې زیاتی وي،
مثلا ځینې کسان ویډیو خپرې وایي چې زه د طالبانو له لوري وهل شوی یم.
څو ورځې مخکې په کابل کې په یو حوزه کې یو جری تور ولګاو سي، ما سره بد وضعیت سي، تحقیق مو کاغه کې سازي و. دا هر کوم ویډیوګان په طبي دښمنان لا هم سته او ماته خوړل دښمنان به ډیر په هر وادو تکتیکي لري دغه لږه جنه د جال سازي لپاره پیسې مصرفي، جال سازي کوي هم ډیر شواهد موږ نه وینو. هر انقلاب یا هر بدون نوې راځي تبان ځان سره مشکلات لري ولی موږ ډېر زر توانېدلو چې ټول شیان هم قابو کړي دي. باید همنه مخ هم نیولې ده، همداراز د زور زیاتي مخ هم نیولې ده، له هېچا سره هم داسې زور زیاتی موږ نه سو زغملی، نه په رسمي توګه څوک دغسې جریان حمایت کوي چې هغه ظلم هېروي او ډېر نیولې سلا کړي دي. دا اوس هم تفتیش په صورت کې سلګونه کسان لیست کړي دي چې نامطلوب کسان د موږ حساب کې جبې جی شوي. باید
مجاهد صاحب په ځینو سیمو کې د روسیو جګړو مخته دی چې طالبان کابل ته ننوځي، په جګړو کې ځینې زیانونه اوښتي دي. مثلا له ارغنداب د کندهار مو راپور درلود، خلکو ویل، بسکرانو ویل چې باید طالبان له موږ سره مرستې وکړي. آیا ممکن ده چې له خلکو سره مرستې وشي او دا باغونه بیرته جوړ شي؟
هو، موږ هم تلاش کوو. دغه جنگ ځپلې سیمې دي، هغه د جنگ له اثره ستونزو سره مخ شوې. د هغو لپاره د رسیدګي حق د اولیت ته باید ورته رسیدګي وشي. موږ امکانات هم لرو، زراعت وزارت هم دې موضوع ته متوجه شوی ده، هغه نهادونه یا مؤسسات چې په دې برخه کې کومک کوي دي پوه هم موږ رخ کې ته پوه شي هغه ډېر ځپلو سیمو ته توجه زیات شي.
په تاسو یو شمېر کسان له خپلو لیکو ایستلي دي، دا مو یوازې ایستلي دي او کنه دا به محاکمه کې شي؟
نو دوه رقمه دي. یو داسې کسان چې جای نیولی یي کوم جرم نه یې کړی خو نامطلوب خلک وي، داسې خلک وي چې مجرمین دي، یا داسې خلک وي چې هغوی خپل سر اقدامات کړي، یا شوبه به کېږي چې نامطلوب خلک هغوی ایستل شوي دي. او داسې څوک چې هغه جرم یې کړی، یا څوک یې وهلی وي، یا زندان ته اچولی وي، یا اختطاف یې کړی وي، یا موټر غلا کړی وي، یا وسته غلا کړی وي،
مجاهد صاحب تاسو بیا بیا دا خبره کړې ده چې داعش تهدید نه دی، لیکن د ملګرو ملتونو په درې میاشتنی راپور کې چې د افغانستان په ارتباط خبر کړ، ویلي دي چې تیر کال داعش شاوخوا شپېته بریدونه کړي وو او سش کال تر اوسه پورې د داعش حملې تر 310 زیات شوي دي، او یا داعش ته منسوبې حملې. بیا هم په خپل خبره ټینګار کوي چې داعش تهدید نه دی.
او موږ دلته په افغانستان کې یو غوښتل تهدید ځکه نه بولو چې دومره لوی ستونزه نشي جوړولای. دغه د عملیاتو د دوی د زیاتېدو علتونه معلوم دي، هغه علتونه منطقي. مثلا زندانونه مات شول، نامطلوب خلک لږ راووتل، دې هم بې سره پرسته وکړه چې داعشي فتنګر خپل عملیات ډېر کړي، د دوی او فتنګر خلک فرصت پیدا کړي. بل دا اوس په کابل او په ننګرهار کې د دوی غټ غټې هستې وي، نو څو سره غاستو وړاندې اقدامات کېدل، وخت په پات دوی ځینې اقدامات وکړه، تیار لاس په ماشو. او ځینې داسې دغه د موږ امنیتي کمربندونه یا امنیتي سیستم هغه هم نه وي، څو موږ بیرته هغه ته رسیدګي کول ټول فعاله وو، خصوصا الکترونیکي برخه او یا تخنیکي برخه دیم وخت ونیو. نو دغه ټول سره جمع شول.
مجاهد صاحب یو څو په منډه پوښتنې، د القاعده شبکې مشر ایمان زواهر چیرته دی؟
موږ ته نه معلومیږي صاحب چیرته وي.
تر 2000 یعنی تقریبا لس کاله مختلا د القاعده مشر په سیمه کې وو. تاسو کله ورسره کتلی دي؟
نه، بعد له 2001 نه موږ دغه سره کتل نه دي سوي، او په دې باندې خبر سوي صاحب کوم ځای کې اوسي.
تاسو په یو مرکه کې ویلي وو چې د افغانستان له رسنیو سره چې دوی عربو ته تللی دي.
هو، دا خو موږ اټکل دا دسې بعد له 2001 نه دلته جنګ شو او نړیوال استخبارات هم دلته راغله. بیا د دوی طبعاً د ژوند فرصت کم شو په افغانستان کې، حتی هېڅ نشتو، لکه د نژادي پلوه، ژبني پلوه، او د تېری له اړخه د لباس پېژندل کېده. او بل په عربي هېواد تعاملات هم دې ته مرسته وکړه چې خپلو هېوادونو ته لاړ.
نو دا د هېوادونو ته نه شو. وبخښئ متأسف، دا د ازبکستان اسلامي تحریک غړي چرته دي؟
هغه زموږ معلومات دا چې یو تعداد د دوی هغه داعش سره یو ځای بیا په زابل کې ډېر وځپل شول. 2013 کال غالبا یا 2015 کال شاوخوا هغه وخت دوی وځپل شول ډېر، او څه نور بیا متواري شول، پناه شول وتښتېدل. یو خبر
امیر المؤمنین چیرته ده؟ ملا حبت الله خان
هغه په کندهار
د هغه په برخه کې ځینې اوازې دي، ځینې کسان وایي چې هغه نشته او ځینې کسان نورې اوازې خپري. په افغانستان خو د اوازو وطن دی، ولې طالبان له هغه سره مرکه نه کوي لکه له ملا برادر اخوند سره چې اوازه خپره شوه؟ داسې مرکه خپره شوه
خو هڅه مو دا ده چې انشاءالله مرکه به وسي او ډاډ ورکو هیوادوالو ته چې هغه په هیواد کې ده. دا اوس د حکومت او د نظام ټول واګې په لاس کې دي. تېر ورځې فرمان موږ ته راورسېد او پرسته پاری
خبرې نه کوي، وینا نه کوي. تاسو سره په لاندو وختو کې کتلی دي؟
او مناسب وخت به ان شاء الله د وینا د پاره زمينه مساعد دي، خو شو وي تنه امر کو سره ژوندۍ ده، فلجي ده، او د حکومت واګي
پلاس. او وبښه نو ولې زمينه نه ده مساعده؟ افغانستان خو امن دی.
طبعا ځین ملاحظات به خپل جناب شیخ صاحب لري چې کله هغه ملاحظات طرف ان شاء الله کېږي زمينه مساعده.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
په همدې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بیا هیڅ په او راځي ولرای.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
وس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سوي غواړم یوازې په داستاني عادت
مزوي زی کلنری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تروسه پوری دند پسې ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شیبه مو له نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ ته راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 0040 22 12 41.